وخت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې ده. ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل او زما د تخنیکي همکار غیور بصیری سلامونه ومني. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري ولسمشر حامد کرزي یو ور بیا له امریکا غوښتي چې د امنیتي او دفاعي سند په اړه دې خپل سیاست واضح کړي. د افغانستان اړوند نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو لومړی تر دې دمه مهم خبرونه له صفي الله استانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د انتحاري حملو د دوو پلان جوړونکو له نیولو خبر ورکړ. د بشر حقوقو خپل کمیسیون وی په هیواد کې د ترافیکي پیښو له عمله مرګ ژوبل زیاته شوی، او تمدنن په مصر کې د حکومت پلویان او مخالفین دواړه د حسنی مبارک د رژیم در پرځولو دریمه کلیزه ولمانځي. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د پګرام زندان د طالبانو د تولید فابریکه وبلله. د ښاغلي کرزی په خبره په دې زندان کې بیګونا کسان بندیان دي او عقدې نیسي. ولسمشر کرزی دا سرګندونې نن په یو کانفرنس کې په کابل کې وکړې او ویل داسې هڅې روانې دي چې افغان بندیان په دې زندان کې د خپل خلکو پر ضد سره ټول شي. دایوی بګرام داس یو ځای دی چې هلته بیګونا کسان راوړل کیږي او د خلکو خاورې او دولت په ضد هغوی ته کرکه ورزده کول کیږي. هغه ځای دی چې د افغانستان خلک د خپل هیواد په ضد ټول کړي د شکنجې، توهین او زورولو له لارې. خغلی کرزی وویل له شک پرته په دې زندان کې مجرم کسان هم شته، خو هغوی مخکې پیژندلې. د هغه رپورټونه چې ګواکې له دې زندانه په دې وروستیو کې خوشی شوي کسان یو ځل بیا جګړو ته مخه کړي د غرب تبلیغاتو بلل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د انتحاري حملو د دوو پلان جوړونکو له نیولو خبر ورکړ چې د حقانی شبکې غړي دي. د ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا دوه کسانو غوښتل په لوګر ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو مرکز حمله وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې نیول شویو کسانو خپل جرم منلی او ویلي دي چې د حقانی شبکې رالیږلی وو. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې دوه کسانو د ولکو درش دره پاکستانی کلدارو په ارزښت یو موټر اخیستی او د انفجاري موادو د ځای پر ځای کولو لپاره د لوګر ولایت ته راوړی وو. د بشر حقوقو خپل کمیسیون وی چې په هیواد کې د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبل زیاته شوی. د سرګندونې د یاد کمیسیون یو کمشنری هوا عالم نورستانی د شنبې پرس په ننګرهار کې د ترافیکي پیښو په اړه جوړې شوې غونډې ته وکړې. اغلی نورستانی ویل د دې ستونزې د حل په خاطر څېړنې پیل کړي څو د ترافیکي پیښو لاملونه پیدا او د هواري په برخه کې چارواکي متوجه کړي. د ترافیکو مسؤلین هم د مسأله تایید کړي چې د پخوا په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې شوې. او د افغانستان د آزادو خبریالانو او ټولنې په هلمند کې د افغان خبریال نور احمد نوري وژل کېدل غندلې. دغه ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت د خبریالانو د وژنې د دوسیو د تعقیب لپاره ضروري ګامونه نه دی پورته کړي او همدا مسأله د ګواښونو د زیاتېدو سبب شوي. نوري له نیویارک ټایمز رسپانې او د بوست په نوم یوې محلي راډیو سره کار کوي چې د پنځمې پورز نامعلومه کسانو وتښتاو او بیا یې وواژه. بیا هم خرغلی تمدنن په مصر کې د پاوز په لاس د کینول شوی حکومت پلویان او مخالفین دواړه د حسنی مبارک د رژیم در پرځولو د درېم کلیزې په مناسبت لارینونه وکړي چې د تاوتریخوالي ویره هم پکې موجوده ده. حکومت ویلي د حسنی مبارک د رژیم در پرځولو د یادښت په خاطر په خپل پلویانو د دې پیښې د یادښت په مناسبت د پراخ لارینون غا کړي. د پاوز لخوا د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی پلویان هم د لارینون ضد مظاهره کوي. پولیسو په قاهره کې یو جماعت نږدې د حکومت ضد مخالفینو د راټولېدو د مخنیوي لپاره اوخکي بهاونکې غاز کارولې. نن لږ غرمه مخکې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو بمی چاودنه وشوه چې یو کس یې ټپي کړ. اخوا د جمعې د ورځې د بمی چاودنو مسؤلیت په سینای کې مستقر القاعده پلوي انصار بیت المقدس ډلې په غاړه اخیسته. په دې چاودنه کې چې پولیسو په نخښه کړل لږ تر لږه شپږ کسان وژل شول. لبلې خوا یو پوځي هلیکوپټر د سینای په شمالي برخو کې چیرته چې پوځیان له اسلام پالو سره په جګړه بوخت دي لویدلې او سورلې لادر کې دي. د سوریې د ولسمشر بشار اسد او د مخالفینو استاذو نن په جنیوا کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. دا د دواړو لوري ترمنځ له 2011 میلادي کال راهیسې چې په دې هیواد کې کړکیچونه پیل شول او تر دې دمه پکې د څه باندې یو لک کسانو د وژل کېدو سبب شو لومړنۍ مخامخ خبرې دي. دا لنډې خبرې د سوریې لپاره نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی په حضور کې وشوې. سمدستي نه د معلوماتو چې خبرې به دوام وکړي که څنګه، خو ډیپلوماټان د خبرو د نخې نتیجې لپاره هیله مندي نه ښیي. ښاغلی ابراهیمی ویلي مخکې له دې چې په سوریې کې دواړه ښکېلې خواوې په مهمو سیاسي مسایلو خبرې وکړي، دوی د سوریې په اړه په پیل شوي خبرو کې کوښښ کوي لومړی یو کوچنی توافق ته لکه اوربند د بندیانو په تبادلې او د نړیوالو مرستو لپاره د لارو په خلاصولو دواړه لوري موافقه ته ورسوي. نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی د سویس په مونټری ښار کې د سوریې په اړه د پیل شوی خبرو په جریان کې د پنځشنبه او جمعې ورځې په دې هڅو باندې تیر کړی چې په سوریې کې ښکیل دواړه لوري د نن ورځې مخامخ خبرو ته وهڅوي. او اوکراینی چارواکو د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې چې په کیف او نورو سیمو کې روان دي د یو بل مظاهره چې مړینه تایید کړه. د کیف ښار د روغتیا ادارې ویلي دا کس روانه اونۍ له پولیسو سره د نښتو او شخړو په نتیجه کې پر روانو مظاهرو کې ټپي شوی و چې نن یې په روغتون کې ساور کړه. نن سهار د پرون شپې په نسبت چې په کې زیاتې نښتې وشوې حالت لږ څه آرام ښودل شوی و، خو وروسته له هغې مظاهرهچیانو د برېښنا وزارت ودانۍ ونیوله چې له څو ساعتونو وروسته یې بېرته خوشې کړه. پولیس مظاهرهچیان تورنوي چې د کیف ښار په یو سالون کې چې د هغوی په کنټرول کې دی دوه پولیس یرغمل نیولي دي، خو مظاهرهچیانو بیا د حکومت د ادعا رد کړه. د کورنۍ چارو وزیر ویتالی زاکراچینکو د مظاهرو د سوله ییزې ختمولو لپاره هڅې ناکامې بللې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په انټرنیټ باندې هم موندلی سي. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی اورګ. هوړاندې په خبرونه کې په دې خبري مجله کې باوري چې ولسمشر حامد کرزی وای په ګونګا او ناوازه او زاکی له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند نسی لاسلیک کولای.
داسې متحد موږ نه غواړو چې غلطه وای غلا وکړه د کور خاوند وای کورس. موږ په ګونګا او ناوازه او زاکی امنیتي تړون نسی لاسلیک کولای.
دا حال هم در کوچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي کمپاین پر مهال د کاندیدانو د غوډه مرستیالانو د امنیت په اړه اندېښنه شوه لیدل.
د اندېښنې موجود دي ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنگ او د نامنې په حالت کې ټاکنې ترسره کوي.
د خبرونه په لړ کې په دې اړه راپور درکو چې په هلمند کې د نور احمد نری په نامه د سیمیز خبريال تر وژل کېدو وروسته نوی په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له حکومت څخه د خبريالانو د وژنې د پیښو د جدي څېړنې غوښتنه کړې.
موږ ټول ټاکنې په مخ کې لرو، ځینې کړۍ او ځینې نهادونه غواړي چې په رسنیو کې محدودیت راوړي.
نور راپورونه مطالب هم لرو. د خبرونه تر پای سره ملتیا وکړئ. د هم د خبرونې لمړی راپور. ولسمشر حامد کرزی وای امریکا باید د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک لپاره خپل سیاست واضح کړي او له رواني جګړو او فشارونو لاس واخلي. شغلی کرزی ویل افغان حکومت حاضر دی چې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي، خو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا باید د سولې د ټینګښت عملي هڅې پیل کړي. ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې خبرلاند ویل که امریکا د امنیتي سند د لاسلیک په بدل کې د افغانانو شرایط ونه مني، دا موافقه به د ګندمک او ډیورنټ په څیر بدو قبول لري. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر رپورت کی.
د ولسمشر حامد کرزی په باور امریکا او متحدینو یې د امنیتی سند په اړه د رسنیو له لارې رواني جګړه پیل کړي او په حکومت او عامو خلکو یې فشارونه ورستر بلې زیاتېږي. ولسمشر کرزی وایي تر څو چې امریکا د افغان حکومت شرایط ونه مني او د سولې د ټینګښت لپاره خپل دریز واضح نه کړي، دوی به یې فشارونو ته تسلیم نشي. ښاغلي کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل امریکا تل ویلي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي، خو تر اوسه یې په خپلو خبرو عمل نه دی کړی. نوموړی وایي افغانستان نشي کولای چې په داسې ګونګه سیاسي فضا کې امنیتي سند لاسلیک کړي.
امریکا په دې نه افغانستان تراله چې افغانستان ته تروریزم راغلی دي او دا بار بار ویلي چې دا اډې په پاکستان کې دي. نو که دا اډې په پاکستان کې دي، واضح ده چې زموږ سوله او د سولې پروسه په پاکستان او امریکا پورې تړلې ده. که داسې نه ده، امریکا دې اعلان وکړي چې څنګه ده. داسې متحد موږ نه غواړو چې غلطه وای غلا وکړه د کور خاوند ته وای کور سات. موږ په ګونګه او ناواضح او زاکي امنیتی تړون نسو امضا کولای، ورچې په عواقب و مثبتې خواته ډاډه نه یو. که امریکا غواړي زموږ سره متحد سي، دی دي خپل سیاست واضح کړي.
ولسمشر وایي که امریکا له افغانستانه د وتلو قصد لري کولی شي ووزي، خو که پاتې کیږي باید د افغان حکومت شرایط ومني. څه باندې دوه میاشتې وړاندې مشورتي لویې جرګې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزی د لاسلیک لپاره ځینې شرایط وړاندې کړل. د سولې د بهیر عملي پیلېدل، د کورونو د تلاشیو بندېدل او په انتخاباتو کې نه لاسوهنه د ولسمشر حامد کرزی عمده شرایط و چې امریکا ته یې وړاندې کړي. ولسمشر حامد کرزی اوس هم په دې باور دی چې سوله د امریکا په لاس کې ده، خو وایي تر اوسه یې دا ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې امریکا د سولې ټینګښت ته صادقانه هڅې کوي. له لویې جرګې وروسته څو ځله امریکایي چارواکو افغانستان ته سفرونه وکړل او غوښتل یې چې ولسمشر حامد کرزی د 2013 کال تر پایه دا سند لاسلیک کړي. د افغانستان دننه هم سیاسي جریانونو، مدني ټولنو، سوداګرو او د جمهوری ریاست کاندیدانو د دې سند په ژر لاسلیک کې دوه ټینګار کړی. خو ولسمشر حامد کرزی وایي که افغان حکومت د دې سند په لاسلیک کې دقت ونه کړي او خپل شرایط په امریکا ونه مني، یو ځل بیا به د ګندمک او ډیورن په څیر تاریخي تیروتنې تکرار شي.
که سوله تضمین نسی او د سولې پروسه شروع نسی او افغانستان ته امنیت را نسی، د دې قرارداد امضا به همغه عواقب لري لکه د ګندمک معاهده او ډیورن چې افغانستان ترلاسه چتروسه د افغانستان خلک پور کې سوځي. نو که امریکا غواړي زموږ سره متحد ووسیږي، امریکا د زموږ سره د دوست په توګه کار وکړي، نه د رقیب په توګه. موږ افغانان د رقیب او د دوست واضح فرق ولرئ.
امریکایي چارواکو تر اوسه د ولسمشر حامد کرزي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې د ولسمشر حامد کرزي شرایط په لنډ وخت کې د عملي کېدو وړ نه دي. له ډېرو افغانانو سره دا مهال داسې ذهنیت شته چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، هیواد به بې ثباته او له ډېرو ناخوالو سره مخ شي. خو افغان چارواکي وایي افغانستان اوس یو پیاوړی نظام لري او د بهرنیو ځواکونو وتل به یې په پایښت او روحیې منفي اغېز ونه کړي.
لکه چې په راپور کې مو واوریدل، ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د افغانستان په وړاندې د امریکا په پالیسیو انتقادونه کړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ولسمشر دارنګه څرګندونو تاثیرات به څه وي.
ګوره، دلته دوه ځانګړي هدفونه دي. یو هدف دا دی چې ولسمشر کرزي که چېرته امریکان تضمین ورکړي، ستا ورور او یا زلمی رسول په هر ترتیب چې کېږي دا دوباره لکه 2009 کال ټاکنو غوندې رامنځته کېږي او موږ شاته ولاړ یو، نو کرزي صاحب دا امضا کوي. دویم هدف د دې د سیمې هیوادونو ته ایران او پاکستان ته دی. که چېرته طالبان او پاکستان دې ته ووستېږي چې دې سره خبرو ته کښېني، بیا ټول ټاکنې هم نه کوي، په هېڅ صورت سره د امنیتي تړون هم نه امضا کوي.
ګورئ، دلته ولسمشر وایي چې که چېرې سوله رانه شي او دا قرارداد امضا سي، دا به د ډیورن د کرښې غوندې یوه معاهده وي لکه چې تېرو 12 کلونو کې امریکایي ځواکونه دلته پراته وو. خو سوله یې رانه وستله، جنګ ختم نه شو. که بیا هم دوی پراته یو جنګ دوام وکړي، نو د افغانستان د خلکو ګټه په څه کې ده؟
ګوره، مسله دا ده، ډیورن د کرښې مسله د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په 1990 کلونو کې هغه شرایط د نن شرایطو سره ډېر زیات توپیر لري. اصلا امیر عبدالرحمن خان موږ د کرزي صاحب سره مقایسه کولی نشو. هغه افغانستان واحد که د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې که څه هم ډېرې ساوې اشتباهې تاریخ لیکلي دي شوي دي، اما دا خدمت یې وکړه. کرزي صاحب خو د امیر عبدالرحمن خان ځایناست هم نه دی او هغه خبرې چې دی کوي دی نړیوالې ټولنې راغوستی دی، د نړیوالې ټولنې سره دی مرسته کړې ده. زه فکر کوم چې کومې خبرې چې دی کوي په ظاهره کې داسې ښکاري چې دا خبرې ټولې دا زما ارزو هم ده، د هر شریف افغان ارزو ده چې دلته باید خارجي ځواکونه نه اوسي، دلته باید سوله او امنیت راشي. خو کله چې کرزي صاحب دا خبرې کوي، کرزي صاحب عملاً په تېرو 12 کلو کې دا امتحان ورکړی دی، همیش خپلې شخصي ګټې په ملي ګټو باندې پورته بللې دي او هغه ته په اصطلاح احترام کړی.
حاجی صاحب، کچیر د ولسمشر سنگار دغه سیدامه پیدا کی او دغه انتقادونه هم دوام پیدا کی، څه فکر کوئ چې څومره لره ده چې امریکایي چارواکي بل اخره د افغانستان په بشپړ توګه د وټلو فیصله ته نږدې سي یا فیصله وکړي؟
زه فکر کوم چې دلته به هم ودرې تخنیکی خبرې یو موضوع ماته د ښکاری چې کارځای شي په خفا کې په امریکا کې هغه تشکیلات چې هغه قوت لري، قدرت لري، هغه سره په تفاهم کې دا خبرې کوي. یعنی په دې معنی چې غواړي چې ځان ته هم مشروعیت ورکړي، دا وایي پات کې دوه ته هم مشروعیت. یوازې کارځای شي د سپینې ماڼۍ سره، د کانګرس سره، د وزارت خارجه سره په ناندو کې دی. اما مسله دا ده چې کچیر امریکایانو غواړي چې پات شي، نو زه فکر کوم چې بیا د کرزي صاحب دا هلې ځلې بې ځایه دي. امریکایان کولی شي چې دا راتلونکي ولسمشر سره امضا کړي، امریکایان کولی شي د امنیت شورا د پریکړې په اساس دلته پاتې شي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داودو چې د امنیتي او دفاعي سند په اړه د ولسمشر حامد کرزي د نن ورځې د څرګندونو د اغېز په اړه خبرې کولې. مخکې مو خبرونه کې واورېدل چې ولسمشر حامد کرزي وایي د بګرام یو شمېر زندانیان د امریکایي چارواکو د بد چلند له امله له حکومت سره عقده اخیستې. حامد کرزي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له شپږو کلونو را په دې خوا د بګرام زندان د تړلو په هڅه کې دی. ښاغلي کرزي ټینګار وکړ چې افغان حکومت د بګرام د مجرمو او بېګناه زندانیانو توپیر کولی سي. د موضوع تفصیل بیا هم د اسدالله لودین ریپورٹ کیا ورو
ولسمشر حامد کرزی به ګرام زندان د طالب جوړونې له یوې فابریکې سره تشبیه کړ او ویې ویل چې زندانیانو یې د امریکایانو د شکنجې له امله له حکومت سره عقده اخیستې. ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په بګرام کې ځینې مجرمین شته خو اکثره زندانیان یې بې ګناه دي. ښاغلي کرزی وویل امریکایي چارواکو شپږ کاله وړاندې ورته ویلي وو چې دوی به ډېر افغانان زندانی کړي او په خبره یې د له هماغه وخته د بګرام زندان د تړلو هڅه پیل کړه.
از معلوماتی که من دارم بگرام فابریکه طالب سازی است.
هغه معلومات چې لرم بگرام د طالب جوړونی فابریکه ده. بگرام هغه ځای دی چې بې ګناه افغانان هلته بیول کېږي او هلته د حکومت خاورې او هیواد په ضد کرکېته هڅول کېږي. داسې حالت پرې راولي چې د خپل هیواد په وړاندې متنفره سي. داسې ځای دی چې یو شمېر افغانان د سپکاوي او آزار له امله د خپلو خلکو په ضد هڅوي.
ولسمشر وویل افغان حکومت اوس دا وس لري چې د مجرم او بې ګناه زنداني توپیر وکړي او ټینګار یې وکړ چې بې ګناه زندانیان به هرومرو شکیگی. افغان ولسمشر وایي له شپږو کلونو راهیسې د بګرام زندان د تړلو هڅې پیل کړې او اوس د هدف ته نږدې شوی دی. ولسمشر حامد کرزی مني چې په بګرام کې ځینې مجرم زندانیان شته خو دا د لویدیځوالو تبلیغات بولي چې له بګرام څخه یو شمېر خوشې شوي کسان بیرته د جګړو لیکو ته تللي. د بګرام زندان مسؤلیت نږدې یو کال وړاندې افغان حکومت ته وسپارل شو او له هغه وروسته د یوې ځانګړې کمیټې لخوا له دې زندانه شاوخوا شپږ سوه کسان آزاد شول. افغان حکومت غوښتل له دې زندان اتا تیا نور زندانیان هم خوشی کړي خو امریکایي چارواکو ویل دا شمیر زندانیان مجرمین دي او نه باید آزاد شي. خو افغان حکومت وایي په دې شمیر زندانیانو کې د شپاړو سپاړه د جرم دوسیه موجود دي او دوا او یا نور به یې خوشی کړي. که څه هم ولسمشر یوازې د بګرام په زندان کې د شکنجې خبره کوي خو له دې وړاندې د هیواد په نورو زندانونو او د ملي امنیت په توقیف خانو کې هم د شکنجې راپورونه ورکړل شوي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمپاین پر مهال د کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د کمیسیون چارواکي وایي د همدې هدف لپاره یې له وړاندې امنیتي ارګانونو ته یوه طرحه ورکړې چې له مخې باید د انتخاباتو په هر مرحله کې امنیتي تدابیر په جدي ډول ونیول سي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو دا احتمال لري نه دی چې د ولسمشرۍ کاندیدان یا د هغوی د مرستیالانو ژوند په خطر کې وي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره یې له وړاندې یوه طرحه برابره او امنیتي ارګانونو ته یې سپارلې تر څو د انتخاباتو د هرې مرحلې په برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلین شاه رئیس ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
ټاکنې ترسره کوي او کله چې د جنګ موضوع مطرح کېږي او د نامنې موضوع مطرح کېږي دا له خطراتو نه خالي نه وي، دا له ستونزو نه خالي نه وي. او همدا علت ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې ده چې امنیت باید تامین شي تر څو هم کاندید په ښه فضا کې وتوانېږي خپل پیغام ورسوي، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي په ښه شکل باندې ټاکنو ته ترتیبات ونیسي.
دغه اندېښنه داسې مهال راپورته کېږي چې تېره ورځ په هرات ولایت کې د ولسمشر د یوه کاندید عبدالرب رسول سیاف په مرستیال اسماعیل خان باندې انتحاري حمله وسوه خو دی ترې روغ رمټ ووت. د انتخاباتو د قانون لمخې کچیرې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د هر کاندید مرستیال وژل کیږي نو کاندید باید نوې کس معرفي کړي او کچیرې په خپل کاندید د انتخاباتو په ورځ وژل کیږي یا په خپل مرګ مري نو انتخابات به له سره کیږي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو د جدي امنیتي تدابیرو ډېره زیاته اړتیا لیدل کیږي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کمپاینونو پر مهال پوره امنیتي تدابیر لري خو وایي کچیرې تر انتخاباتو دمخه هم له دوی څخه مرسته وغوښتل شي نو همکاري به وکړي.
په ټوله کې لازمي تیاری نیول شوی دی. که چیرې دوی اړتیا ولري نو موږ به همکاري ورسره وکړو. موږ له دې وړاندې هم آماده وو خو د کمپاینونو رسمي پیل ته انتظار وو. که چیرې دوی اوس هم وغواړي نو موږ به خپل ځواکونه د دوی په اختیار کې ورکړو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ولسمشرۍ کاندیدانو او د هغو د مرستیالانو او هم د ولایتي شوراګانو د امنیت په تړاو یو کمیسیون وټاکه. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ د هر کاندید د امنیت ساتنې لپاره 15 داسې کسان روزل کېږي چې په خپله د کاندید په خوښه وي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره له افغان حکومت څخه غواړي چې باید د خبریالانو د وژنې د پیښو په اړه جدي څېړنې وکړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو
په خبرو کې اندیښنه څرګنده کړه چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له افغان حکومت نه غواړي چې د افغان خبریالانو د وژلو عاملین باید ژر تر ژره ونیول سي. ناجیه صفی راپور راکوي.
وروسته له هغې چې په هلمند کې یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو، له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي او یو شمېر کابل ښاریان له حکومت څخه په کلکه غواړي چې د دې وژنو عاملین دې مجازات شي. نایه په افغانستان کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره خبرداری ورکوي چې د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره ښایي په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی لا ډېر شي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر له ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل یو شمېر کړي هڅه کوي چې له دې لارې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي.
د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه ډېر شوي دي. موږ ټول ټکنې په مخ کې لرو. ځینې کړي او ځینې نهادونه غواړي چې په رسنیو کې محدودیت راوړي. په 2014 کال درې خبریالانو وژل شوي ول، یو په کندوز کې، یو په پکتیکا کې، او یو هم په کاپیسا ولایت کې.
په هلمند کې د 25 کلن نور احمد نوري وژنه پر روان کال کې د خپل ډول لومړنۍ پیښه بلل کیږي. نور احمد نوري چې په هلمند کې د بوست په نوم د یوې محلي رسنۍ او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې آزاد خبریال و، تېره پنجشنبې د نامعلومو کسانو لخوا له تښتول کېدو وروسته ووژل شو. له بلې خوا د ښاغلي نوري کورنۍ وایي چې ورور یې له چا سره شخصي دښمني نه لرله، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفون ګواښل کېده. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادې راډیو سره په خبرو کې د نوموړي وژنه په کلکو ټکو وغنده او غوښتنه یې وکړه چې عاملین یې باید مجازات شي.
تصور دا منګه دا ډیره پکړه غندو په دغه سخت شرایط کې، په دغه ډیر خراب شرایط کې د زیارو باسي
ګلاب ترخیل مې کابل اوسیدونکو فعلاً
دا دغه منګه غندو په کلک الفاظ باندې ځکه چې دا غیر انساني کار ده. کسان باید اونیول شي او سارنوالې ته معرفي شي او سخت جزا باید محکوم شي.
له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د تیر څو کلونو راهیسې افغان خبریالان له بیلابیل ستونزو او ګواښونو سره مخامخ دي. دوی په وار وار غوښتنه کړي چې افغان دولت باید د دوی ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات وکړي، خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي او د خوندي ساتلو لپاره یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د ناجیه صفی په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه له افغان حکومت غواړي چې باید د خبریالانو د وژنې د پیښو په اړه جدي څېړنه وکړي. په ورته وخت کې په هلمند کې د مدني بنسټونو استازو او ژورنالیستانو د حکومت څخه د وژل سوي خبریال نور احمد نوري د قاتلینو د نیول غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړ که چیرې د نور وژل سوو ژورنالیستانو په څیر د نور احمد نوري قضیه هم ونه څېړل سي، سختو اعتراضونو ته به دوام ورکول سي. رحمت الله افغان د موضوع په اړه راپور راکوي.
که څه هم د هلمند والی د وژل سوي ژورنالیست نور احمد نوري د دوسیې په اړه د جدي پلټنو ژمنه کړې ده، خو د شنبې په ورځ په هلمند کې خبریالانو او د مدني ټولنو غړیو په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره خپل تحقیقات مکمل کړي او د نوموړي خبریال قاتلین د عدالت منګولو ته وسپاري. په دې اړه د هلمند ولایت یو شمېر خبریالان او د مدني ټولنو غړي داسې وایي:
اوس یې بیا دغه لاره خپله کړې ده چې ژورنالیست د میلمه په حیث، د شناخته په حیث، د کور سره بیا د ځان سره بیا په خوشحالۍ باندې او بیا ښکته کوي، په دغسې حالاتو باندې وژنې.
د کشفي ارګانونو څخه، د دولتي ارګانونو څخه د دغې پیښې چې په مرموز ډول سوې ده، د ښار په منځ کې سوې ده، د څېړنو غوښتنه کوو چې په حقیقي ډول، په صحیح ډول او بې له دې چې دوسیه یې تر خاورو لاندې سي، موږ غوښتنه کوو چې ودې څېړل سي، ځکه د ښار په منځ کې هر څه د ښار په منځ کې رامنځته سوي دي.
په دې اعتراضي غونډه کې راټولو سویو خبریالانو له ښکېلو غاړو غوښتنه وکړه چې د ژورنالیستانو له تهدیدونو لاس واخلي او له هغوی سره د راپورونو او حقایقو په راسپړلو کې مرسته وکړي. د هلمند یو شمېر خبریالان وایي وخت ناوخت د نامعلومو کسانو له لوري د ژورنالیستیکي کارونو له امله تهدیدېږي. د هلمند خبریالانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه د هغو ژورنالیستانو ژوند خوندي کړي چې د همګړۍ د نامعلومو کسانو له تهدیدونو سره مخ دي.
د نور خبریالانو چې اوس دلته کار کوي، فعالیت کوي، یا نور ځوانانو چې دلته کار فعالیت کوي، د خپل ولس لپاره کار کوي، د هغو د وژل کېدو یا د تهدید کېدو او ګواښل کېدو، تښتولو یا نور پیښو مخه ونیول سی
او دا خبر یوازې باید مطبوعاتی نسی بلکې عملی بانه ولر
امنیتی ځواکونه دې په خدای کې دا شهر کې قدم اخی تر موږ د ولسی وګړ دی دی لیکن تاسو کار تر اسی وګړ شپدا ډیر لسکالو خو لا پار سورج شپدا سو د سورج د کزیچ پیرسی وی دي چې کوم مجرم ګرسه بده چاته سزا ورکول سوی
25 کلن نور احمد نوری چې په هلمند کې د بوس په نامو لوی محلي رادیو سره کار کاوه د نیویارک ټایمز ورسپانې سره هم د آزاد خبریال په توګه دنده ترسره کوله د هغه د کورنۍ غړي وای له هیڅ سره یې شخصي دښمنۍ نه درلوده خو دا یې تایید کړی ده چې نوموړي ته په دې وروستیو کې زیات ټلیفوني تهدیدونه کېدل
د په هلمند کې د سیمهیز خبریال نور احمد نوری د وشل کېدو په اړه مو د ولایت د ژورنالستانو خبرګون واورې تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سی رادیو په ژواک خبري اژانس خبریال عبدالسمد روحاني هم د ناڅرګندو کسانو لخوا وشل سوی و چې چرواکي تر اوسه د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلي دي په همدې حال کې په کندهار کې د مدني ټولنو غړو او ژورنالستانو غونډه وکړه او په هلمند کې د یاد خبریال د قاتلینو د ژر نیول کېدو غوښتنه وکړه محمد صادق رښتینی له تفصیل سره
په غونډه کې د مدني ټولنو غړو او خبريالانو خبري وکړې او له دولت او په خاص ډول د هلمند له چارواکو یې په کلکه غوښتنه وکړه چې د شهید نوري قاتلین په یوه اونۍ کې د ننه په ګوته او قانوني سزا ورکړي د خبريالانو په وینا 15 کاله مخکې هم په هلمند کې د سمد روحاني په نوم یو خبريال وبجل سو خو دا د 15 کاله پر اسول لا ولای هم وجون کې نه نیول سوي د دوی په وینا کې دولت ته شهید روحاني وجون کې نیولې وای وسبه نوري نه وجل کېدی
په ملي او بین لږ ساتو د ټولو اړوند اورګانونو څخه په جدي غوښتنه کوي چې د شهید سمد روحاني په شکل د قضیه نه پاتېږي او د دې قضیه تر اخیر و پلچل سی او سکیا کسان چې ښکیل یو غیته دي هر څومره چې سخت جزاوی و ټاکل سی
د بیان ازادي چې د افغانستان حکومت د ټولو ستره لاستراوړنه او بریا بلل کیږي چې په دې هیواد کې ده خو متاسفانه د هغه د ساتنې د حفاظت لپاره څه کارونه نه دي سوي موږ وایي د بیان ازادي د بیان ازادي شاید موجود وی خو د بیان د ازادي ورسته خوندیتوب اوس خبريالان نه لري
خبريالانو په خپل سرګندونو کې وویل چې دوی د بیلابیل ډلو له خوا تر فشارونو لاندې نیول کیږي دوی له شکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د ژورنالیستانو له تهدیدونو لاس واخلي د کندهار خبريالانو تر غونډې ورسته یو پریکړه لیکم خبر کړه او په جنوب کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ته وسپاره
خبري مجله اوري
سره لدې چې په افغانستان کې په مخدره موادو د رشد کسانو شمیر لیوینه بلې ته زیاتیږي او درملنې ته په لسګونو روغتیاي مرکزونو په کار بوختي خو دا مرکزونه خپل اجرات او د رشد کسانو وضعیت له خبريالانو او راپور جوړونکو څخه پټ ساتي د چولې د خان محمد سین په راپور کې به واورو
په دې ورستیو کې په مخدره موادو د روغدو د درملنې مرکزونو ته د خبريالانو په ورتګ او له روغدو سره پر مرکو قیدات سخت شوې دي که یو رسنۍ غواړي چې د دې مرکزونو پر فعالیتونو او په کلو روغ د سره مرکې وکړي مجبور ده چې کولمبو پلان مؤسسې ته غوښتنلیک وسپاري او یا د مؤسسه ورته له شاوخوا شلو ورځو وروسته د هو یا نه ځواب ورکړي د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هکله راپور جوړونکي رسنۍ لومړی باید د دې وزارت د مکتوب په ذریعه کولمبو پلان ته معرفي شي او بیا کولمبو پلان د خپلو یو لړ اجرات وروسته راپور جوړونکي ته د راپور خبر یا مرکې اجازه ورکړي د دې وزارت مخدر موادو ته د تقاضا د کمولو د څانګې رئیس ډاکټر فواد عثماني آزادي راډیو ته وویل
مراحل اداری و عدم همکاری دفتر مرکزی کولمبو پلان
د کولمبو پلان اداری چاری او له وزارت او رسنیو سره نه همکاری د دې سبب شوی چې رسنۍ ونه توانیږي د کولمبو پلان د دې مرکزونو پر وضعیت او فعالیت راپورونه جوړ کړي دا ستونزه په کولمبو پلان کې شته او سلیقوي چلند کوي کنه نو د وزارت یو مکتوب کافی دی چې رسنۍ ته اجازه ورکړل شي د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې په مخدرو موادو د روغدو د درملنې 115 مرکزونه فعال دي چې یوازې یو شتې د عامې روغتیا وزارت پورې اړه لري او نورې د کولمبو پلان لخوا تمویل او کنټرولېږي کولمبو پلان مؤسسې یوه اوږده پروسه تشریح او وویل چې ممکن سباندې دوه اونۍ وروسته به یوه شرط پاڼه ترلاسه او د منلو په صورت کې به یاد مرکز ته د ننوتو اجازه ولري په کابل ښار کې د مخدر موادو د درملنې بل مرکز نجات سنټر نومیږي د دې مسؤلینو هم هغه خبرې وکړي چې د کولمبو پلان له چارواکو مو اوریدلې وي کولمبو پلان یو بهرنۍ مؤسسه ده چې له څو کلونو راهیسې په دې هیواد کې له یو شمېر روغتیایي مرکزونو سره مرستې کوي سربیره د روغدو د درملنې په دې مرکزونو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی پورې مربوط ورته مرکزونو ته هم د خبریالانو ورتګ بیل اجازه نه دی. چارو پوهان وای د روغ دو کسانو وضعیت باید رسنیو پټ و نه ساتل شي، سو د ستونزو اواری ته د حل لارې ولټول شي. ډاکټر عبدالواسع سلطانی آزادی راډیو ته وویل
هر خبرنامه د ښه انعکاس وکړي، متاثرینو د پاره او دولت د پاره هم ښه ده کولی شي چې هغه انجوګانې هغه خارجیانې چې متاثرینو د پاره خصوصا ښځو د پاره کومک کوي لا هم هغوی تشویقیږي او پوهیږي چې دا وطن کې د ښځو متاثرین څومره مشکل لري، ولې متاثر کیږي. د دې خاطره مسؤولین باید دا واقعیتونه آشکار کړي او له هېڅ شی نه عراف ونه لري، ولې دا واقعیت د موږ او تاسو جامعه ده.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د روغ د شمیر 1,000,000 ته رسیدلی چې 1,20,000 پکې ښځې او 8,000 ماشومان دي.
او له دې سره زموږ